په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دی. افغانستان د داعش په وړاندې مبارزه کې بیا له خپلو نړیوالو ملګرو د زیات ملاتړ غوښتنه کوي. پر دې موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهم د نوروز تاریخي ارزښت کتنه کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. د لندن پولیس وایي پرون په ترورستي برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځیو ته ځي.
نن د 1996 کال د وری پر دریمه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې کال کې به زموږ 9.2 میلیونه زده کوونکي شاوخوا 1400 تعلیمي مراکزو ته ولاړ سي.
تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځیو ته جذب شي. د افغانستان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې پرون په ارګ کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړېدو په هدف جوړه شوې وه، اشرف غني وویل په روان کال کې له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د نښلېدو لپاره خنډ نه لیدل کېږي نو پوهنتونونه باید له نوري فایبر سره ونښلول شي. ولسمشر د لوړو زده کړو له وزارت هیله وکړه چې یوه واضح طرحه ترتیب کړي چې د هغې پر بنسټ په هیواد کې د لوړو زده کړو کیفیت ښه شي. تمه ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په قطر کې له سنگاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلو مدیر علي اسکر لعلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
موږ خوایم در بازی سنگاپور زیاتر بچه‌ها تست کنیم.
موږ غواړو چې له سنگاپور سره په مسابقه کې لوبغاړي وازمویو او د نوي روزونکي د لوبې بڼه تجربه کړو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوی روزونکی اوتو فیسټر نومیږي چې نوموړی د جرمني انتباه دی. افغانستان غواړي چې لوبغاړي له ویتنام سره د راتلونکي مهمې لوبې لپاره وازموي. له ویتنام سره راتلونکي سیشن بي په تاجکستان کې افغانستان مسابقه لري او دا لوبه آسیایي جام لوبو ته د غوروي لپاره ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند په نویډا کې له آیرلند سره د 50 اوورو وروستۍ لوبه کوي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه باید د دواړو هیوادو ترمنځ د یو ورځنۍ روانو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لورو څلور لوبې کړي دي چې لومړۍ دوی افغانستان ګټلې دي او دریم او څلورم یې آیرلند خپله کړې ده. د لندن پولیس وایي پرون په ترورستي برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. په لندن کې د ترورزم ضد مرکز مشر مارک رولي خبریالانو ته تر برید وروسته د تلفاتو په اړه وویل: له بده مرغه زه اوس دا تاییدوم چې څلور تنه وژل شوي دي. په دوی کې هغه پولیس هم شامل دی چې پارلمان ساته. زموږ په باور برید کوونکی هم چې پولیسو ویشتی وژل شوی. د پولیسو د افسر کورنۍ خبره شوې ده او په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پرون تر غرمې وروسته یو تن په تیز سرعت د ویست منستر په سیمه کې موټر په لارویانو وروست. هغوی په موټر ووهل، بیا له موټره کوز شو او د پارلمان د ودانۍ یو ساتونکی په چاقو ووهه. دا کس د امنیتي ځواکونو د ډزو په مهال وویشتل شو چې وروسته یې سا ورکړه. د برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د یو اپوزیسیون ګوند مشر په ښکاره د بشري حقونو د یو فعال او د اپوزیسیون د یو سوداګر په نیولو اعتراض کړی دی. په دغه هیواد کې دا یو نادر حرکت دی. د سوسیال ډیموکراتیک ګوند مشر رحمت الله ظاهروف په خپل فیسبوک پاڼه کې له سترې محکمې غوښتي دي چې د بزرگ مهر یاروف او زید سعیدوف دوسیو ته بیا کتنه وکړي او ویلي دي چې د هغوی نیونه سیاسي انګیزه لري. سعیدوف چې سوداګر دی د نوي تاجکستان په نوم د یو غیر رسمي ګوند مشري کوي. د 2013 کال په ډسمبر کې اداري فساد له څو میرمنو سره د واده په تور او له کشرانو سره د جنسي ارتباط په تور په شپږویشت کالو باندې محکوم شو. یاروف بیا په اکتوبر کې د حکومت د ړنګولو په جرم درویشت کاله زنداني شو. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. د سیشن بی پرز لوکاشنکا ویلي وو چې شاوخوا شل تنو چې په بیلاروس او اوکراین کې او هم په غالب ګمان لیتوانیا او پولند کې په وسلوالو کمپونو کې روزل شوي په بیلاروس کې د مشکوکې وسلوالې لمسونې د پلان په تور نیول شوي دي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبر اعلان ته وویل د لوکاشنکا خبرې بې بنسټه دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشنکا خبرې له حقیقت لرې وبللې. په وروستیو اونیو کې په زرګونو کسانو په بیلاروس کې د مالیو پر ضد مظاهرې وکړې. د مارچ له لومړۍ نیټې را په دې خوا په بیلاروس کې تر یو نیم سل ډیر مظاهره چان نیول شوي او په لسګونو نور یا جریمه شوي او یا هم 15 ورځې په بند کې ساتل شوي او بیا خوشې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی دی چې نوروز لمانځي. په دې بیان کې چې پرون سپینې مڼۍ خپور کړ، ترامپ ایرانیانو او هغو هیوادونو ته چې نوروز لمانځي د آزادۍ، کرامت او ثروت هیله کړې ده. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې نوروز د نوي هڅو پیلامه او په ځانګړي ډول د هغو ایرانیانو لپاره مهم بللی دی چې په وروستیو لسیزو کې امریکا ته تللی دي تر څو په آزاد هیواد کې د ده په وینا نوی ژوند وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا لپاره له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ته په وینا کې په کابل کې سردار محمد داود خان برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی.
Just this month, dozens of people were killed and wounded when members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
د داعش په وړاندې مبارزه کې افغانستان د خپلو نړیوالو ملګرو د زیات ملاتړ غوښتنه کوي.
دا پدیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منطقي هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع د خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي.
د افغانستان حکومت له امنیتي خندونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت د پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بند جوړولو کار ته دوام ورکوي. په لندن کې د پرونی تروریستي برید له وروستي حاله مو خبرو او د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د نوروز تاریخي ارزښت کتنه شوی.
د نوروز خبره چې کله راځي دا د فارس د حوزې او د منځنۍ اسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي، مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته دې خبر رسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د نړۍ د لسګونو بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې دا هم وویل چې امریکا په خپله دې ژمنه له نړیوال ائتلاف سره ولاړه ده چې داعش به له منځه وړي. په دې غونډه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا جوړ شوی د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پکې برخه اخیستې ده. جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کوي.
په واشنگټن کې نن د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د اتش پته هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو، استازیو او نړیوالو مؤسسو برخه اخیستې ده. د دې نړیوالې غونډې د پرانیستو پر مهال پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د داعش ځپل او لمنځوړل په منځني ختیځ کې د امریکا لومړی توپ دی. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو هیوادو کې چې داعش ته د پوځي زور له لارې دغه ډله ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ویل په دغو دوو هیوادو کې تر اوسه امریکا 2.5 میلیونه کسان د داعش له منګولو ژغورلي او 500 زره کیلومتره سیمه یې آزاده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش برید بزدلانه برید وباله او ویل په همدې میاشت کې پولیسکونو کسان هغه وخت ووژل شول او ټپیان شول چې د داعش کسانو د ډاکټرانو په جامو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یوه روغتون حمله وکړه. موږ پوهیږو چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ د جګړې په ډګر کې د داعش ته هلو ځلو مخه نیسي، خو زموږ په ائتلاف کې یو ګډ قوت به داعش ته وروستۍ ضربه وي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پرون صلاح الدین ربانی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له نږدې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د داعش په اړه د ټیلرسن تر خبرو مخکې افغان چارواکو او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلی وو چې تیر کال په افغانستان کې داعش ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د ناټو ویاند بیل سلوان ویلی دی چې په روان 2018 میلادي کال کې د دوی هدف په افغانستان کې د داعش یو مخ له منځه وړل دي. بیل سلوان امریکا ژغ ته دا تایید کړه چې نړیوال ځواکونه یوازې دا اجازه لري چې داعش او القاعده په افغانستان کې په نقشه کړي او هغه وخت پر طالبانو حمله کوي چې افغان ځواکونه له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د داعش ضد نړیوال کانفرنس په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د عراق سر ریاسم حیدر العبادی وینا وکړه او وی ویل وروسته تر دې چې داعش په افغانستان، پاکستان، عراق، اروپایي هیوادو او ټولو نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شو، نو دې ډلې بزدلانه بریدونو ته مخه کړه. په عراق کې اوس له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو پراخ عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د عراق سر ریاسم ژمنه وکړه چې دا عملیات به د داعش تر بشپړې ماتې دوام وکړي او ټول به د موصل ښار د آزادۍ شاهدان وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې مو واورېدې چې پرونی په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ګډونوالو ته وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی ربانی به په دې غونډه کې په دې ټینګار وکړي چې د داعش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د مرکزونه چې د افغانستان د خاورې بهر دی باید لمنځه ولاړ شي. دغه راز ربانی به په دې غونډه کې پر ځینو نورو مهم موضوعاتو هم خبرې وکړي. تفصیل د وصال د محمد واصل وصال پر رپورټ کې اوري.
افغانستان د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د لمنځړلو لپاره هغه کانفرنس ته سترګې نیولې چې ګډون کوونکي د داعش پر ضد سره متحد شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته ډیر هیله مند دی او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی آزاد وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستانه بهر دي غوښتنه وکړي.
د یو کانفرنس تعلق افغانستان دیدگاه خود شب پیرامون مبارزه با داعش بیان میکنه.
دی وایي په دغه کانفرنس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د افغانستان لیدلوری روښانه دی. هغه دا دی چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د ښاغلي آزاد په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیرې دوشنبه په ورځ په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان میکن سره لرله په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړې ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پا په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره ویل چې د تروسي ډلو لاملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د توریزم د دوام په معنا دی. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت فیان جنرال چارلس کریفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمیر له 1200 تر ټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمیر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والي ویلي چې داعش ډله اوس مهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د داعش ضد ایتلاف هیوادونه باید افغان امنیتي ځواکونه په هر اړخیز لحاظ تجهیز کړي تر څو د دغې ډلې په وړاندې ښه مقابله وکړي. د ولسی جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دا ناستې هغه وخت د داعش او نورو تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره ښه نتیجه ورکوي چې نړۍ افغانستان ته خپله توجه زیاته کړي
او هغه صفر طاقتونو ونسو کولی چې دوی ته ماتې ورکړي. واحد افغانان دي چې د خپل ځان د سر په قرباني سره دوی له پښو غورځولي دي او دا پدیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځنۍ هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید د هوایي ځواک همدا رقم تر شکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
بل پلو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي وایي که د داعش ضد ایتلاف غړي هیوادونه د داعش د لمنځوړلو لپاره یوې صادقانه پریکړې ته ورسیږي نو دا ناسته به ښې پایلې ولري. ښاغلی قاسمي وایي که چیرې د داعش د لمنځوړلو لپاره صادقانه او رښتینی ګامونه پورته نه شي او ټول هیوادونه پکې برخه وانخلي نو د ده په خبره داعش به د سیمې نورو هیوادونو ته حملار پیدا کړي او دا ډول ناستې به د تیر په څیر بې پایلې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ضد د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په اړه مو واورېدل چې افغانستان به په دې غونډه کې پر کوم موضوعاتو ډېر تاکید وکړي او د افغانستان غوښتنه له نړیوالو ملګرو څه ده. د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې لومړی ټوکېدلې وه. د فعالیت لمنې په وروستیو کې د افغانستان ځینو نورو شمالي ولایتونو ته هم غځولې ده. په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د غونډې سره سم په دې وروستیو کې د افغانستان جګړې ته بیا امریکایي لوړ رتبه چارواکو پام اړولی دی. د افغانستان جګړه په وروستیو کې په کانګرس کې مطرح شوې او شمیر مخکښو سناتورانو او دغه راز د امریکا د دفاع وزیر هم او د هیواد د نورو امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه هم په وروستیو کې شوې ده. خو د افغانستان جګړه ولې امریکایي سرتیری نشي ګټلی؟ دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې کله ناکله په نړیوالو مطبوعاتو کې ډیره راڅرخي. یوې نړیوالې ورځپاڼې بیا هم دا موضوع څېړلې ده. اسما څاروان ورته کتنه کړې.
نېشنل انټرست خپرونې د افغانستان په اړه لیکنه په دې پوښتنې پیل کړې، ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی؟ د خپرونې لیکوال دانیال دافیس په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند د غړي او د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکینا او سناتور لینسی ګرا هم لیکنې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت ته ختمولو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستول شي. د نېشنل انټرست د مقالې لیکوال وایي که ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغو دوو سناتورانو سپارښتنه ومني، په نتیجه کې به یې د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شي او د پوځیانو لېږل به ډېر مهم تغییر رانولي، بلکې جګړه به بې هدفه دوام وکړي. لیکوال وایي مکینا او ګراهم په وروستیو کلونو کې څو ځلې ویلي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لاس وبښې تړلي. دوی بیا بیا ویلي چې باید افغانستان ته په سم وخت کې سم شمیر پوځیان ولېږل شي، خو د دواړو سناتورانو په نظر کې یوازینۍ ستونزه دا ده چې دوی دا مسأله هیروي چې له 2001 میلادي کال څخه څو ځلې د ځواکونو شمیر زیات کړی شوی خو اغېز یې نه دی لیدل شوی. military.com هم د سناتورانو پر څرګندونو تبصره کړې. البته افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په باب نه، بلکې له افغانستان څخه امریکا ته د یو شمیر افغانانو د تک په اړه. له یوې مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی د امریکا د ویزو د ورکولو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر سناتورانو دغو افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې له افغان ترجمانانو سره د ویزې لپاره مرکې ودرولې. امریکایي سناتورانو په یوه مقرره کې چې زموږ له افغان متحدانو سره پر ژمنو درېدل نومېږي او تېره اونۍ د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د څلورو غړیو له لورې وړاندې شوه د 2500 افغانانو لپاره د نورو ویزو غوښتنه کوي. دوی وایي هغو افغانانو ته چې په تېرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې د ویزو ورکړه به دا پیغام ولیږي چې امریکا خپلو دوستانو ته شانه اړوي.
ازادي رادیو اورې مننه چې تر دې دمه را سره یاست. د افغانستان په سړو سیمو کې نن تعلیمي کال پیلېږي. تمه ده چې شاوخوا 1,000,000 نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځیو ته جذب شي، خو د راپورونو له مخې ګڼ ښوونځي په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو او نورو عواملو له امله تړل شوي دي. احمد شبر د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اقمل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې څومره ښوونځي لا هم تړلې دي.
زموږ وروستۍ شمېرې چې د ښوونځیو له رخصتېدو وړاندې موږ راټولې کړې وې دا ښیي چې شاوخوا 1,000 ښوونځي لا هم په ټول افغانستان کې تړلي.
ستاسو په باور په دغو بندو ښوونځیو کې به څه شمېره بیرته روان کال پرانستل شي؟
هیله مو دا ده، تمه مو دا ده چې او هڅې به مو همدغه وي چې ټول پرانستل شي له سره، خو متاسفانه شرایط دي جواب نه کوي. په ځینو سیمو کې امنیتی حالات ترنګلی ده، په ځینو سیمو کې مطلق د دولت وسلوال مخالفان حاکم دي. خوشبختانه د ژمي په جریان کې موږ ته ځینې خبرونه، ځینې مداخلې د ولسي وګړو، زموږ روابط له خلکو سره داسې راغلل چې ځینې ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو زیری راکړل شوی، خو وګورو چې دغه اصلي رقم د بندو او د پرانیستو ښوونځیو موږ ته وروسته لدې چې زموږ د ښوونځي څنګه کړنګول کېږي په دې وروسته په یوه اونۍ کې څه راکوي هلته به بیا دقیقه شمېره تاسو سره شریکو.
د تیر تعلیمي کال تر پیل څو میاشتې وروسته هم له یو شمېر ولایتونو موږ دا راپور درلود چې د مکتبونو کتابونه شاګردانو ته نه دي رسېدلي. سږ کال هم دا ستونزه شته؟
سږ کال موږ د ژمي په جریان کې د خپل معارف له ترانسپورت نه په استفادې اتلس ولایتونو ته کتابونه رسولی دي. د کابل په شمول شپاړس ولایتونو ته زموږ متاسفانه خپل ترانسپورت نه سوای تللی. د یوې ځانګړې د کمپنۍ او یا هم د یوې خصوصي کمپنۍ پر بنسټ به دا لیک ډول سی وای چې د غیر لپاره رقابت او د تدارکاتو د قانون پر اساس سیالي اړینه وه. د هغه وخت لګډیر سو مننه کوو د افغانستان نجات ما پولیس مشره چې هغه ملي دفاع وزارت ته هدایت وکړ لراتلونکي شنبینه حد اکثر تر چهار شنبې پورې به زموږ پاتې شپاړس ولایتونو ته هم کتابونه ورسیږي. د دې کتابو پر رسیدو سره به که څه هم یو غټه تشه د کتابونو د کمښت دا کسي، خو بیا به هم متاسفانه په ځینو سیمو کې په ځینو مضامینو او ښوونځیو او ټولګیو کې زموږ د کتابونو د کمښت ستونزه موجوده وي.
څارت کال کوي چې په څومره مکتبونو کې یا په څو فیصد مکتبونو کې به د کتابونو د کمبود ستونزه موجوده وي؟
کتابونه به په ټولو ښوونځیو کې وي، کتابونه به له ټولو زده کوونکو سره وي او غټه سلنه ستونزه به ورباندې حل وي. یوازې ځینې خاص ځانګړي مضامین چې په تیرو کلونو کې نسبت نورو کتابونو ته زر واړه شوي دي او یا هم د انقراض موده یې چې له لومړي تر شپږم ټولګي پورې ډېره برخه پروسوې ده، متاسف ولسمشری عالی مقام سره مجلس لرو دی غوی له معزف و مشاورانو سره ژمنه دی غوی له مقدد چې کوم دقیق پلان ورته ورکو، دقیق ارقام ورته ورکو، دوی به دې ستونزې لپاره موږ ته عاجل حل لارې پیدا کړي او بودیجه براته پیدا کړي.
د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو او دغه راز ده چې په افغانستان کې د ښوونې د یاد تعلیم په وړاندې څه ستونزې موجودې دي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې شاوخوا زر ښوونځي انتړلې دي. اکثره ښوونځي هم په ناامنو جنوبي ولایتونو کې د هلمند نم یو له هغو ولایتونو ده چې پکې په سلګونو ښوونځي انتړلې دي. قاري رحمت الله روحاني د افغان بي سي ماته سوه اتلس شمېرې له لارې په یو اس ام اس کې لیکلي چې په هلمند کې دي تړل شوي ښوونځي بیرته فعال شي. د غرض له لوګر څخه هم عبدالواحد مدقق بیا لیکلي چې له حکومته غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. له تاسو مننه چې د افغان بي سي ام له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغانستان حکومت له امنیتي خندونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بند جوړولو کار ته دوام ورکوي. وبخښئ دا بند چې د نیمروز خلکو ته خورا زیات اقتصادي اهمیت لري د ایران له لوري له تهدید سره مخامخ دی. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان حکومت د کرنې د ودې لپاره د نیمروز په وروسته پاتې ولایت کې د اوبو د زیرمې د سترې پروژې د اجرا کولو اراده کړې ده. د کمال خان بند د جوړېدو په صورت کې یو لک پنځه اویا زره هکتار ځمکه خړوبېدلی شي، خو د دغه بند جوړېدا د افغانستان لپاره له خطره خالي هم نه ده. ایرانی چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې غوسه و اندېښنه ښوولې ده، او د نیمروز سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د اوبو او برېښنا د تولیدونکو پروژو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی دی. د نیمروز والی انجینر محمد سمی پر افغان امنیتي ځواکونو باور لري، وایي چې دوی خپل کار ته دوام ورکوي او په دې پسې نه ګرځي چې څوک یې د مخنیوي هڅه کوي.
دلته هیڅ څوک مشکل نشي ایجادولی. دلته مو پیاوړی اردو لرو، پیاوړی خلک ډېر همکار دی د دې پروژې په تطبیق کې.
ایران د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو پلاوی تهران ته وباله، او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وویل چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس په 2011 میلادي کال د طالبانو یو نیول شوي قمندان اعتراف وکړ چې ایران د کمال خان بند د ویجاړولو لپاره 50,000 امریکایي ډالر همداراز پوځي روزنه ورکړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام منیجر اندریو سکانلن وایي اوبه د نیمروز د ودې لپاره اساسي سرچینه ده، خو مهمه مسئله داره چې سیاسي خبرې پرې وشي. د نیمروز والی انجینیر محمد سمی وایي چې د کمال خان بند د دریم فیز یا مرحلې قرارداد له یوې ترکۍ کمپنۍ سره په 80 میلیون ډالر شوی او ژر به کار پرې پیل شي.
د کمال خان د بند جوړول دا درې فازه وو چې دوه فازې چې دریم فازه چې د محور د بند ده دا هغه اخلاصي تدارکاتي کارونه دي. رئیس جمهور له خوا منځي ورکړل شوې ده. ابتدایي سروې په حالت کې یعنی کار مو په شروع کړی ده، او تاسو به ډېر زر د قرارداد وګورئ چې انتظایي شروع کیږي.
د بند ته د هلمند سیند اوبه بهیږي. د دغه سیند اوبه د افغانستان په خاوره کې له 100 کیلومتره مزله وروسته د افغانستان او ایران په پوله کې د هامون په جهیل کې تویږي.
د نیمروز د کمال خان بند جوړولو او د دې بند په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کیږي چې پر پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتکا نور هم راکم کړي. دا وروسته له هغې چې پاکستان په وروستیو کې د تورخم او سپین بولدک لارې له شاوخوا 15 اونیو راهیسې انتړلې وي، او پر مسافرو سربیره افغان سوداګرو ته هم د میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. تفصیل یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له 2012 میلادي کال را په دې خوا په پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د اتکا د کمولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر اوسه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت وین مسافر قوخندي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت پلان لري چې افغانستان د سوداګرۍ په لحاظ په یو یا دو هیوادونو پورې تړلی نوي هغه وایي تل موږ په دې هڅه کې یو چې افغانستان له نړۍ سره نوې لارې پیدا کړي. غواړو په یو یا دو هیوادونو باندې انتقاه او تړاو څخه ځان وژغورو. کله چې ستونزه پېښېږي نو د دا ځل په څېر به موږ نه زیانمنېږي. هغه هیواد چې ستونزې رامنځته کوي زیان ګوري. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې په دې اړه ایران، هند او افغانستان ترمنځ تړون هم لاسلیک شوی، او ایران، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په دې اړه مسوده نهایي شوې او ژر به لاسلیک ته وړاندې سي. هغه زیاتوي چې په هوایی ترانزیت هم د هند په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره خبرې روانې دي. څو له دې هیوادونو سره د هوا له لارې مستقیمه سوداګرۍ ولرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اوښتی. ښاغلي پسرلی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې نور په پاکستان باور کول بې ځایه اخواري ده.
د افغانستان خصوصي سکتور، عام خلک او حکومت په دې باور دي چې نور په پاکستان باندې اعتماد کول ښه نه دی او ښه نتیجه هم نه ورکوي. موږ څو څو ځلې پاکستان باندې اعتماد وکړه، بدبختانه چې موږ ته په میلیون ډالر زیان واوښتل. څو ځلې زموږ په وړاندې تورخام او سپین بولدک لارې وتړل، نو بالاخره موږ تصمیم ونیو چې بدیل لارې پیدا کړو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت د اقدام ستایي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 1000 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. افغان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. تمه ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په قطر کې له سنګاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. د لندن پولیس وایي پرون په تروریستي برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
د نوروز خبره چې کله راځي دا د فارس د حوزه او د منځنۍ اسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل
کیږي. د ژوند په شیبو کې دا لړۍ هم د نوروز تاریخي ارزښت ته ځانګړې شوې ده. خو اوس راځو د لندن د تیرې ورځې تروریستي برید ته. په لندن کې د پولیسو په وینا تروریستي برید د چهارشنبې په ماسپښین 15 تنه د یوه ترهګر په شمول ووژل او 40 نور ټپیان کړل. دا برید د نړۍ ګڼو مشرانو غندلی دی. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په وستمنستر سیمه کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼې ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ترامپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ترامپ خپله خواخوږي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وښوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼې ویاند د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې برېدګار ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې برید په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني سره زمي انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د بریتانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی برید کیږي یا هر راست ترورستي حمله کیږي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د بریتانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالند، ایتالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروی او ترکیه مشرانو هم د بریتانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویسټ منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپ یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی وو هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راوویسته، خو سخته ټپي شوې ده.
د فرانسې صدر اعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړ چې په پیښه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې درې تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې بریتانیایان څه ډول ځورېدلی دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسن ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم
صدیقی صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د شونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سي د هر سنمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شونه یا روزنه حق یو د انسانانو یو اساسي او بشري حق چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس امدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي یا امداس یو څوک چې د ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې امدا اوس ته ژورنالیست یې هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی وي. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل تر سره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د خزو د هر سړی چې د دې زمونږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځختلې ټینګار شوی ده. د شونه حق درې خاص مشخصې لري. یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندې کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي نشټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه نشټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسی. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه انانات سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د انانات سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه شونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای سي چې دي حق ته لاسرسي پیدا کی او بل دغه چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه معرف په قانون کې په صراحت راغی دي چې تر ابتدايه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د شونه حق جبري ده بلاند د دولت د مکلفیت ده چې ټول ته د زمينه برابر کی تر سو د مشمول په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهره مند
ډیر مننه صدیقي صاحب لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې په دې برخه کې ستونزې سي
مشمول او زمونږ ولست نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کی یو عمده او اساسي لامل ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې یعنی په اکثرا نولسوالۍ کې په کلیو باندې کې امنیت نشته اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوزول شوی ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي د مرشل په صفات استفاده کیږي د خپل یو ناورین د زمونږ ټولنه لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب به سوران نشي په نه خو نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوک استفاده ونی کی او په زم کې متاسفانه مخالفین مسله په دې حق توجه نه کی او کله کله زمو نظامیان هم توجه نه کی په دې حق دا اومده ستونزه ده چې امنیت نشته کله چې امنیت نیوي زمو ماشومان شګه شي تعلیم طلبي تل اساس پیدا کی مونږ همدا هوس کوم دا وضعیت وسیلو ان اکثرا نو سوالای چې نه هم دا ماشومان شګه چې حالته مکتب لاسرسي ولري او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کی په انجونو باندې انجونو بیان شګه چې مکاتب ته ولارسي په نه ام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي اما جنکیان قطن شګه چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهره مند او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا شونځي یا مکتبونو تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې یعنی فقط پونوم یو مکتب دی یو خایمه که دوی درس وای کی د لپاره چالت نه استا امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولارس او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو لپاره دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارس دي لپاره چې ځینې کورنۍ استا چې دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالی ورته وایخلی یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کی یا کتابونه ورته یو وخت دا خپل یو ستونزه ده اقتصادی ستونزه یا د فقر شتون دي او همدې اول عمل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونکړي او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي مثلا په ځینې ځایونو کې دا څه باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي کدوې بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې ورسله نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعاً اجازه نشته د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او مونږ اجازه نه ورکو اکثرا دا باعث دي چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي کمو خلکو ته دا په هواوی ورکو دي لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژنې او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام په هواوی ته کچا ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک شونځي ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونه کړي او بل هم د سوزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته البته مواد مهمه درسي نشته یعنی په ځینو ولایت کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم فرات مثال ورکوم کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم البته مواد درسي نه رسیږي خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلندي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان
طریقه
پولیس
وجود
شوی
دي ازادي خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست صدیقي صاحب د ورستي پښتنې په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترسو دي خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ جواب مغوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان د خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کول ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالۍ کې چې ماشومان مثلا د هغه پاتې د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي په دوی باندې دا جبري د مسائل تحمل کې د قانون پر اساس باندې په دې حالت جدي حل ځلې وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او غیر اقتصادي مشکلات رفع کول ده جدي لپاره هم کو دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولې کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافکو دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږه روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتونو ته هم ځان شامل کی الاخر د په انتونو نام فارغ شي د دې دودونو سره باید جدي مبارزه او شیدا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولینو موظفینو مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه مان سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم سن پورې درس وای هداقل دوی نشکوي چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته ابل زایت ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي هداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي د خپل اساسي حق نه بهرمنش
ډیر مننه صدیقي صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم تاسو ښه مننه
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک الله مو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د پسرلی علامی راغلی جنکو راوړل پور بلکی زیړګولونه خوګو اوریدونکو لکه د نوروز د خوګي او تازه هوا په څیر مو خواګه او پاسته سلامونه ومني د هجری مریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیګ د اودي حرکت پیل شي د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادېږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي دا وخت پیغلی هم غلی نکینی خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه لته را باسي او کله پر شوندو داسې لنډې زمزمه کوي جانان راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور اوربل کې دمه مینوالو موږ نن نه خبرونه د نوروز تاریخ میلو او دودونو ته ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وړاندې کړی درنو ویدونکو نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کال په خوا په میلو سره منزل کیده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي، او که لنډه ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کایناتو هره برخه له خوښۍ مستیانی کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید شینواری وایي که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
انسان نړۍ ته له راتګ سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سره راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت پلی خوشحالی او میلې کولې، اولمپیکی لوبې به کولې. رومیان دغسی، عربان حتی دغسی چې د اسلام د ظهور نه مخکې به د عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعري کېده، هلته به چې دی خوشحالۍ کېدې. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولۍ په نامه باندې اختر کوو، دیوالی په نامه به جشن کوو، دا شیان به کول، یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او آسوریانو ته د دې خبره رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوې کولې، او ډیری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریخي پاړوي
دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دي ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهب ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تند ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه منځي، نو زموږ هزارګان رونه منځي، تاجکان رونه منځي، نو په دې باندې دوی چې دی هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان د یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډېرې جامې ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي، نو په هغه کچه په مذهبي کچه باندې نه نمانځل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روضه علي ده، سخي صاحب روضې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاده ده چې په وړکتوب کې به کله دا د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز رانږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده، د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل، نه ورځې وایي باران کیږي. دا یو پښتنو کې چې دی خصوصا په شینوارو کې په ننګرهار کې دا شی ډیر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د منسونی په سرلنۍ هوا راځي، بارانونه کیږي.
ښاغلی سعید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډیر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داسې یو شی دی کېدای شي نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګ نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده، او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوزې د سومریانو وروسته د فارس حوزې کلتور پاتې شوی دی، چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې د غم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تیر شول، دا د رد نه شو کړی. هغې نه وروسته چې دی هخامنشان راغلل، هغوی هم رد نه شو کړی. بیا وروسته چې دی تر دې پورې چې صفویان راغلل، هغوی هم رد نه شو کړی. دا تر دې پورې چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو، هغوی هم دغه نوروز رد نه شو کړی. نو داسې دی چې دا یو کلتوري ریښه لري.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی اسدالله فروتن چې د نوروز د ورځې د نمانځنې یادونه کوي، او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمیر خلک نوروز منځي ل نوموړي سره از موږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه درکو
هم دا اوس ما ته یو ملګری ټلیفون کړو چې الته موږ یو پروګرام لرو یو میلا جوړو ما پښتنه ورنه وکړه چې د تیشي په مناسبت هغه ویل چې د نوي کال په مناسبت ما د هغه نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه هغه ویل چې د نظم پیغام دا دی چې خلک وهڅو چې نیالګي کینی ګلان وکړي یو څه ساتن تیر کړي
لکه یو نه ټلیفون درته کړی و
د خوستنا
تخپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دودونه لرئ
په نوروز کې مونږ یو خدا سي کوو چې ځوانان ځي میلو ته ځي باغونو ته ځي ځوانان هلته میلې کوي هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کیږي
خوړ تاسو هفت میوې نه یادونه وکړه نور څه کوي
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکی وایي هغه مختلف قسمونه مونږ پخو یعنی یو ډول نه
ډنډکی څه رقم
ډنډکی یعنی شوله دلته شوله وایي
یوازې شوله
شوله خو په مختلف قسمونه
څه شی سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو کورت نه دي کورت سره کورني غوړي او دا کورني غوړي
زیړ غوړي
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو
بخانه تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و اوس خلک دا ورځ لمانځي مونږ باید څنګه د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي لازم دي هغوی کوي لکه د نیالګیو کینول دي پلانونو منسجم کول دي برابرول دي زه به په راتلونکي کې څه کوم راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي
کالی څنګه ده آیا ماشومان میرمنې نارینه نوي کالي کوي نوروز ته
طبیعي ده په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي زیاتره محلي لباسونه اغوندي
څه رقم محلي
لکه محلي داسې چې زمونږ دود دا دی چې خلک لنګوټۍ په سرې چرمادار واسکټونه اغوندي یو ډول څپلې دي چې هلته په خپله د دې هغه نه جوړیږي پاڼو نه یو رقم ته بوټی دی د هغې پاڼې دي د هغې نه یعنې هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي
خاوند بیا دې پسرلی کړ خاوند بیا دې پسرلی کړ له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو نصرت الله بیا وایي د دوی پسیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروز بولین منزل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو جوش نو پسلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي هلته ډول ویل کیږي هلته اتن کیږي شپېلۍ ویل کیږي محلي لوبې دي چې هغې موږ ورته توپ ډنډه وایو توپ ډنډه کیږي ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده نوي شوی هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي هغه یو له بل سره شریکي وي او بل ته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي واده یې نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوم ورځ درېمې ورځې پورې نه وخته نه ځي یعنې تر درېمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلابۍ او کالی او دا شان ورته راوړي کله چې جنکیان ته نوروزی راشي دی دی خو خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال بوټونه خولۍ چادر او دا شان ورته د توفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي
دوه ویشت کلنه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن مانځل کېده خو اوس یې نمانځي نوموړي په نوروز کې د سبزه لغات هفت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي
سبزه لغات کې خلک د کور نه اوسي کریم جامع غدیزي پارکو ته یا د مړو په سر باندې هملته هر چېرته ځي او یو څو ساعت قدم وغي همدې سبزه لغات وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوی کال شروع کېږي نیک شګوم باندې سو سبزه لغات کوي یعنې نوی کال خو پیل شي په دې باندې اف میوه یو هفته مخکې ته اچول کیږي په کې ور ډوله میوې دي لکه سنجد بادام پسته کشمش کشته دغه شان په کې اچول کیږي ور ډول میوې په کې اچول کیږي بیا دا یو هفته مخکې ته اچول کیږي بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کیږي چې تر څو مزه یې ښه شي بیا هغه وخت کې خوړل کیږي افسین که چې نوي کال په ورځ باندې لومړنۍ غرمه د افسین ته تیاری که پافسین کې ورول شنه سبزیجان وی اکه سبز سمنک او سیر سیب افسین کې اول ډول شیان چې پسین من شروع شي هغه مسخان په سر اول نمره ورځ نوروز کېدی
د کابل خاري وبل اوسیدونکې روکیا هم د نوروز په ورځ خپل ملي کیسه کوي
تاسو غریبون مت شي وکړو دا غریبي دا یو کولی پو کور پو یو میله چې ملي تاسو یو خپل چې د خپل کاڅو مو وچا میوا دوبره کما لاندا میوا دوبره کما تب کور کې تیاری مو خوارو کوره کما د په حواله د
پاله کومار پیدا شودا بهار چې په هر نوري ملک لو گلزار
درنو ویلونکو په یوه کې ورسوي نام نو یو په لورو پروتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړول خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې نوروز په میلو او اتړونو سره منځل کیږي زموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 سی بریاز مخیله ده.